السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم نن سه شنبه د 1409 اتیایم هجری المریز کال د مرغومی اومه ده چې د 2010 میلادي کال د دسمبر له 28 نیټې سره برابر ده د ازادي رادیو نننې خبرونه په سهارنی خبری مجله پیلېږي چې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه جوړه ده په پیل کې د مهمو خبرونو او راپورونو سرلیکونه ته پام وکړئ د سولې د عالی شورا یو هیئت پر راتلونکي اونۍ کې پاکستان ته ځي څو له پاکستاني چارواکو سره په سیمه کې د سولې د ټینګښت په اړه خبرې وکړي په داسې حال کې چې د افغان ولسمشر مرستیال او د سوداګرۍ وزیر وایي ایراني مامورینو افغانستان ته د تیلو د ټانکرونو له پرېښودو سره موافقه کړې خو د هرات د ګمرک مشر وایي ستونزه لا پر خپل ځای پاتې ده مشرانو جرګې د ولسی جرګې د انتخاباتو د وروستیو پایلو د نتایجو د څیړنې لپاره د یوې اختصاصي محکمې د جوړېدو هرکلی کړی د بهرنیو چارو وزارت وایي د حکومت د هڅو په نتیجه کې د ترکمنستان له زندانونو څخه 15 افغان بندیان خوشي شوي دي افغان ولسمشر حامد کرزي په کندهار ښار کې پرونی ځانوژونکي حمله چې د چارواکو په وینا یو شمیر ملکیان په کې مړه او ټپیان شول وغندله چارواکو د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې د یو بل قومي مشر د وژل کېدو خبر ورکړی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په پکتیا کې د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت نشه یي مواد نیولي او سوځولي دي د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د ماشومانو د قاچاق د مخنیوي لپاره جدي تدابیر په پام کې نیولي دي د افغانستان د کرکټ د ټیم دوه تنه اتلان نوروز منګل او نورعلي زادران په خوست کې وستایل شول په پاکستان کې پرون زرګونو کسانو د پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو د مړینې د دریم تلین په مناسبت د دې پر قبر غونډه وکړه په امریکا کې د سایت په نوم استخباراتي ډله وایي چې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ 250 تنه غړي په روان کال کې وژل شوي دي د قزاقستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون تر 2000 میلادي کال پورې په قدرت کې د نورسلطان نظربایف د پاتې کېدو وړاندیز تایید کړی د عراق د تیلو وزیر وایي چې د دې هېواد د تیلو د تولید کچا په ورځ کې 2.6 میلیونه بیرلو ته رسېدلې ده او روسیې پر بیلاروس غږ کړی چې ټول هغه روسان دې خوشي کړي چې د ډسمبر په 19 له لانجمنو انتخاباتو وروسته په مرکز مینسک کې د مظاهرو په ترڅ کې نیول شوي دي په دې خبرونه کې هم به هم درس په یو مرکه کې د افغان امنیتي چارواکو دا وینا واوري چې وایي د ننګرهار ولایت د شیرزاد او خوګیانیو ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه کړې دي
دغه عملیات په ډېر یو عمده توګه دا ترسره شول چې هېڅ تلفات لري او عام وګړو ته هېڅ تاوان نه دی رسېدلی هلته د بافاوي کارونه د نن نه شروع دي
نور موضوعات هم لرو خو لومړی د دې خپرونې ټاپ موضوع په استانبول کې د افغانستان پاکستان او ترکیه په سرمشریزه کې چې د ترکیه په کوربتوب وشوه دا موافقه وشوه چې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو هیئت به په راتلونکي اونۍ کې پاکستان ته ځي او له پاکستاني چارواکو سره به په سیمه کې د سولې د ټینګښت په اړه خبرې کوي د افغان ولسمشر ویاند وحید عمر دا خبره پرون په کابل کې خبریالانو ته وکړه او وی ویل چې د پاکستان رښتینې همکاري کولای شي د هغه هیواد له قبایلي سیمو څخه افغانستان ته د وسلوالو مخالفینو د تګ راتګ مخنیوی وکړي په دې اړه تفصیل له کابل د ازادۍ رادیو د خبریال خان محمد سیند په راپور کې
د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وحید عمر د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې په ترکیه کې د افغانستان پاکستان او ترکیه ترمنځ د سولې په درې اړخیزو خبرو کې یوه داوه چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی د پاکستان ته سفر وکړي ښاغلي عمر د دې سفر هدف داسې بیان کړ
خوانای ولسمشر پروفیسر ربانی به د ایات مشری کوي او په دې کې به ډیر د سولې د عالی شورا غړي موجود وي او پاکستان کې به د ټولو لوړو په پاکستانی چارواکو سره ګوري او دوی سره به په افغانستان کې د سولې د راوستو په ارتباط د دوی د نقش او د دوی د ونډې او د دوی د همکاري غوښتنه کوي او دې سفر ته موږ ډېرې هیلې لرو چې ان شاء الله یو څه به ترلاسه شي
عمر وویل څو کاله مخکې پاکستان دا نه منله چې وسلوال مخالفین د پاکستان په قبایلي سیمو کې دي هلته تمویلیږي روزنه مومي او بیا بریدونه ته تیاریږي خو اوس چې دننه په پاکستان کې هم دغو بریدونو زور اخیستی او هره ورځ پکې یوه مرګونې پیښه رامنځته کیږي، دا حقیقت امریکا، ناټو او نړۍ ته څرګند شو چې مخالفین په پاکستان کې دي. نو د دې لپاره چې په سیمه کې ستونزه هواره شي، پکار ده چې پاکستان په دې مبارزه کې د افغانستان پوره ملاتړ وکړي. ښاغلی عمر په دې اړه د پاکستان د رښتینې مبارزې د اهمیت په هکله وویل.
حکومت پاکستان ایره تایید میکنه که مشکل وجود داره، حکومت پاکستان ایره هم تایید میکنه که حکومت پاکستان میتونه نقش داشته باشه در میان برداشتن از این مشکل.
د پاکستان حکومت دا تاییدوي چې ستونزه شته او دا هم مني چې د پاکستان حکومت کولای شي په دې برخه کې رول ولري. سربیره پر دې پاکستان دا هم مني چې د دې ستونزې اواري ته د افغان او نړیوالو ځواکونو سره په ګډه مبارزه وکړي. هیله د پاکستان په دې برخه کې لازم همکاري وکړي.
د افغانستان د سولې عالی شورا چې له څه کم اویا جهادي غړو او قومي مشرانو څخه په دې وروستیو کې جوړه شوې ده، هدف یې دا دی چې د دولت وسلوال مخالفین له جنګه واړوي او په هیواد او سیمه کې د سولې له روان بهیر سره یو ځای کړي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشر مرستیال او د سوداګرۍ وزیر وایي له ایراني مامورینو سره د تیلو د ټانکرونو د مخنیوي موضوع حل شوې ده، خو په هرات ولایت کې د ګمرک رئیس وایي چې ستونزه لا پر خپل ځای پاتې ده. هغه وایي یوازې څلور ټانکرونه ایران د افغانستان پر لور پریښي دي. ویل کېږي چې ایران افغانستان ته دا تیل ځکه نه پرېږدي چې د تهران په باور دا تیل امریکایي او نړیوال ځواکونو ته وړل کېږي، خو افغان مقامات دا خبره ردوي او وایي چې دا د عامو خلکو لپاره دي او په دې سړه هوا کې د تیلو د بیو لوړوالی خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ کوي. له هراته د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی راپور راکوي.
د هرات د ګمرک رئیس خلیق الله خلیق ازادي راډیو ته ویل د ژمنې برخلاف ایران بیا هم هغه دوه زره د تیلو ټانکرونه سرحد کې معطل ساتلي کوم چې افغانستان ته د ترانزیت سوداګریز قانوني تړون په اساس تیل راوړي. ایران درې اونۍ د مخه د هرات اسلام قلعه او د نمروز پل ابریشم بندرونو کې د سون توکو ټانکرونه افغانستان ته په دې نوم منع کړه چې ګواکې افغانستان کې میشت ایتلافي ځواکونو ته تیل راوړي. خو د هرات د ګمرک رئیس وایي دا تیل سوداګرو پورې اړه لري د ترانزیت په ډول سوداګر راوړي او ایران یې د مخنیوي حق نه لري. د ایران له لورې دغه کار په افغانستان کې د تیلو نرخ له 40 افغانیو نه 350 افغانیو ته لوړ کړ، ځکه یې نو د هغه هیواد په اړوند ګڼه خلکو غوسه او نفرت راولاړ کړ. د اړوند چارو یو کار په غلام فاروق پیزي وویل ایران هر کال په دغه موسم کې په داسې چارو لاس پورې کوي چپایونه یو ډول د افغانستان خلک او حکومت ته زیان واړوي.
ایران همیشه هر وخت از هر طریقی که
هغه وای ایران د هدف اساس هر کار د زمي پر رسیدو ورته کارونو باندې لاس پوري کوي، هغه چې افغانان په زور ولې شي. په خوانیو کلونو کې د کډوالو پر الیګ د اوجنه افغانانو ته زور واچاو، سج کال د سوند موادو په بندښت حکومت او خلکو سره د دښمنۍ سیره لوڅکړه. که څه هم په ایران کې افغان پلاوی ټینګار کوي چې د سوند موادو موضوع حل او لاره یې خلاصه شوه، خو ګڼ افغانان را روان ژمي ته د یخنۍ په وجه اندېښنو اخیستي. وایي له تیرو په تجربه ایران دوه مخی سیاست لري او افغان حکومت باید د سوند موادو ته د بدیل لارې غم وخوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې لپاره له نوې جوړې شوې محکمې څخه غوښتنه وکړه چې دغه شکایتونه په علني ډول وڅېړي. دغه ځانګړې محکمه د افغانستان د سترې محکمې په وړاندیز او د افغان ولسمشر حامد کرزي په منظورۍ جوړه شوې ده. بختر دولتي خبری اژانس راپور ورکړی چې د دې ځانګړې محکمې ریاست د کابل د استیناف د محکمې رئیس صدیق الله حقیق کوي. ټاکل شوې دغه محکمه د ولسی جرګې د تیرو انتخاباتو په بهیر کې د کاندیدانو هغه شکایتونه وڅېړي چې لوی څارنوالۍ سترې محکمې ته راجع کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت د هڅو په نتیجه کې د ترکمنستان له زندانه 15 تنه افغان بندیان خوشې شوي دي. په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې یاد شوي کسان د 2015 میلادي کال په نومبر میاشت کې په داسې حال کې چې وسلې ورسره وي د ترکمنستان خاورې ته ننوتي وو او هلته د امنیتي چارواکو لخوا نیول شوي وو. په اعلامیه کې راغلی هر چې تورن کزان هر یو په نه کاله بند محکوم شوی وو، خو پاتې موده یې او بخل شوه. دا بندیان په داسې حال کې خوشی کیږي چې په سلګونو نور افغان بندیان د ایران او یو شمیر عربي او نورو ګاونډیو ملکونو په زندانونو کې شپې ورځې سبا کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی په کندهار کې پرونی ځانوژن کې حمله غندلې چې د چارواکو په وینا په دې پیښه کې یو شمیر بېګناه خلک مړه او ژوبل شول. په کندهار ښار کې پرون غرمه یوې بمي چاودنې یو پولیس وواژه او د شپږو ملکي کسانو په ګډون یې شل تنه نور ټپیان کړل. د کندهار د امنیت قمندان خان محمد مجاهد وایي چې چاودنه د پولیسو پر هغو سرتیرو وشوه چې د خپلو معاشونو د ترلاسه کولو لپاره په کندهار ښار کې د کابل بانک د دفتر مخې ته راټول شوي وو. د نوموړي په وینا چاودنه په یوه کورولا موټر کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو موادو په وسیله شوې. د پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په پکتیا ولایت کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت نشه یي مواد نیولی دي. د دې وزارت ویاند زمری بشری پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه نشه یي مواد چرس دي چې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د ځانګړو پولیسو په عملیاتو کې نیول شوي او له منځه وړل شوي دي. په دې اړه جزئیات له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال حمید مومند په راپور کې.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې نیول شوي چرس په تیرو دوو کلونو کې د نشه یي توکو تر ټولو زیاته اندازه ده چې په یو وخت د نشه یي توکو په خلاف د مبارزې د ځانګړو پولیسو لاسته پرېوځي. د دغه وزارت وایي زمری بشری چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې د نشه یي توکو په خلاف د مبارزې ځانګړو پولیسو دا چرس د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د عملیاتو په محل نیولی. ښاغلی بشری د دغو چرسو نیول د نشه یي توکو پر قاچاقوړونکو او مجرمینو یوه سخته اقتصادي ضربه وبلله. ښاغلی بشری وویل چې نیول شوی چرس یو څلوېښت زره کیلوګرامه دی چې په نړیوالو بازارونو کې ارزښت له 250 میلیون ډالرو اوړي.
د مخدره توکو سره د مبارزې پولیس وتوانېدل چې یو غټه پیمانه د مخدره توکو کشف او له منځه یوسي. دا مخدره توکي په مجموعي توګه یو څلوېښت زره کیلوګرامه دي چې نوعیت یې چرس دی. زموږ د معلوماتو پر بنسټ د دغو موادو قیمت په نړیواله سطحه له 250 میلیون ډالر نه اضافه کیږي چې دا نه تنها پر قاچاقبرانو باندې یو فشار او ضربه ده، بلکې پر هغو مجرمینو چې د مخدره توکو له لارې تمویلیږي دوی ته هم یو مستقیمه ضربه ګڼل کیږي.
زمری بشری چې د حکومت د رسنیو په مرکز کې د شو عملیاتو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکول وویل چې دا عملیات د نشه توکو په خلاف د مبارزې پولیسو په خپل وخت هوګه کړي. هغه زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې چې د یکشنبه پور شوي یو کس هم نیول شوی چې د چرسو د دې سترې زیرمې مسؤول و. د دغه وزارت په وینا له نیول شوي کس نه کېدونکي تحقیقات کولی شي د نورو قاچاقوړونکو په پېژندګلوۍ کې مرسته وکړي. د کورنیو چارو وزارت د دې لاسته راوړنې خبر په داسې حال کې ورکوي چې د نشه توکو په خلاف د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په روانه اونۍ کې 19 کسان د نشه توکو د قاچاق په جرم په اوږدمهاله بند محکوم کړی دی.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. په هرات ولایت کې د یو بل قومي مشر د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. چارواکي وایي په دې وروستیو کې د قومي مشرانو وژل ډیر شوي او له پرونۍ پیښې وروسته دا دی دولسم قومي مشر دی چې په شینډنګ ولسوالۍ کې وژل کیږي. تر اوسه چا د دې وژنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. له هراته د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د هرات د شینډنګ ولسوالۍ ولسوال محمد مرزي په ټلیفون سره د سیمې قومي مشرانو ژوند ته په اندېښنې بیا هم د ناصرګندو وسلوالو لخوا د هغې سیمې د یو قومي مشر د وژلو حال ورکړ. د شینډن ولسوال زیاته کړه په روانه میاشت کې د هغې سیمې 12 نور ولسي مشران په ورته ډول وژل شوی. په داسې مهال چې امنیتي مامورینو ته په خپل وخت خبر ورکړی مګر په دې اړوند هیڅ اقدامات نه دي شوي. تر دغې پیښې درې ورځې دمخه د شینډن د سل کسیزه ولسي شورا مشر حاجي امان الله خان هم له خپل زوی سره ترور کړی شو. د شینډن ولسوال ویل په دغو هدفي وژنو کې ټول هغه کسان په نښه شوي چې په خبره سر خلاصیږي او د خلکو لپاره په خدمت بوخت وي. د دا ډول پیښو تر شا دولتي مامورین د دولت د مخالفو وسلوالو لاس ښکېل ګڼي. مګر باید ووایم چې د دغه راپور تر بشپړېدو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. وخت د سهار 5:15 قدرمن اوریدونکو، یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د سولې د عالي شورا یو هیئت په راتلونکې اونۍ کې پاکستان ته ځي. سوله پاکستاني چارواکو سره په سیمه کې د سولې د ټینګښت په اړه خبرې وکړي. په داسې حال کې چې د افغان ولسمشر مرستیال او د سوداګرۍ وزیر وایي له ایراني مامورینو سره افغانستان ته د تیلو د ټانکرونو د پریښودو موضوع حل شوې، خو د هرات د ګمرک مشر وایي ستونزه لا پر خپل ځای پاتې ده. مشرانو جرګې د ولسي جرګې د انتخاباتو د وروستیو پایلو د نتایجو د څیړنې لپاره د یوې اختصاصي محکمې د جوړیدو هرکلی کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د حکومت د هڅو په نتیجه کې د ترکمنستان له زندانونو څخه 15 افغان بندیان خوشې شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزي په کندهار خار کې پرونی ځانوژن کې حمله چې د چارواکو په وینا یو شمیر ملکی وګړي په کې مړه او ټپیان شول وغندله. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په پکتیا کې د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت نشئی مواد نیولی او سوځولی دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د ماشومانو د قاچاق د مخنیوي لپاره جدي تدابیر په پام کې نیولی دي. د افغانستان د کرکټ دوه تنه اتلان نوروز منګل او نورعلي زدران په خوست کې وستایل شول. په پاکستان کې پرون زرګونو کسانو د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو د مړینې د دریم تن په مناسبت د دې پر قبر غونډه وکړه. په امریکا کې د سایت په نوم استخباراتي ډله وایي چې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ 250 تنه غړي په روان کال کې وژل شوي دي. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون تر 2000 میلادي کال پورې د ولسمشر په توګه په قدرت کې د نور سلطان نظربایف د پاتې کېدو وړاندیز تایید کړ. د عراق د تیلو وزیر وایي چې د دې هیواد د تیلو د تولید کچه په ورځ کې 2.6 میلیونه بیرلو ته رسیدلې ده. او روسیې پر بیلاروس غږ کړی چې ټول هغه روسان دې خوشي کړي چې د دسمبر په 19 نیټه له لانجمنو انتخاباتو وروسته په مرکز مینسک کې په مظاهرو کې نیول شوي دي. په امنیتي مسایلو کې پاتې کیږو. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د شیرزاد او خوګیانیو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له فعالیتونو څخه پاکې کړي او دغلته اوس د بیارغونې کارونه پیل شوي دي. د ننګرهار د امنیت قمندان مل پاسوال علي شاه پکتیاوال وایي اوس په شیرزاد ولسوالۍ کې وضعیت په بشپړ ډول تر کنټرول لاندې دی. نوموړي دغه راز د ننګرهار له پولیسو سره د نړیوالو ځواکونو د زیاتې اندازې پوځي مرستو یادونه هم کړې ده. رضوان مراد له علي شاه پکتیاوال سره پر همدې موضوع مرکه کړې.
د ننګرهار د امنیت قمندان جنرال علي شاه پکتیاوال په شیرزادو خوګانیو ولسوالیو کې د ورستیو تصفوي عملیاتو په اړه معلومات راکړی.
د عملیاتو څو ورځې چې پیل شوی و د شیرزادو په ولسوالۍ کې د اشاره تر اخره د جناب محترم والي صاحب پر رهبرۍ باندې په ډېر یو عمده توګه دا ترسره شول چې هیڅ تلفات لري او عام وګړو ته هیڅ تاوان نه رسېدلی. د امنیتي ارګانونو نه هم زمونږ دغه یو ډېر ښه دستاور دی. دومره لوی عملیات چې هلته دشمن مختلف کسان ځای پر ځای شوي وو خلکو دپاره د باعث ازار او اذیت ګرځېدل. که تاسو هغه ولسوالۍ کې وګورئ د جناب والي صاحب هم تللي وو او د خلکو سره یې خبرې وکړلې او د خلکو سره یې په مختلفو جلسو کې شرکت وکړلو. هلته د باسازۍ کارونه د نن نه شروع دي. دا د خلکو همکاري وه، د ولس همکاري وه.
پکتیاوال صاحب، په دې وروستیو کې ځینې رپورټونه چې په شیرزادو کې ځینې بهرني وسلوال له سرحد نه راغلي دي، د شپې خلکو ته ستونزې هم جوړې کړې وې. آیا په دغه تصفیوي عملیاتو کې تاسو مخالف لوري ته ځاني او مالی تلفات هم اړولي دي او که څنګه؟
دغه عملیات بدون د جنګه ترسره شول او کله چې زموږ ژورې قواوې مساحاتو ته حرکت شول، د دې نه مخکې چې هغلته ورسېږي هغه کسان چې په هغه ساحاتو کې موجود وو دوی تښتېدلي دي او بالکل په هغه ځایونو کې د دوی هغه آثار او علائم هم تاسو وګورئ پاتې بنوي. او هغه رینجر موټر چې د پولیسو نه بل یو د مین پارکی نه او یو بل یو موټر دی خو د نورو ارګانونه ځینې هغه وسایل چې دوی تښتولي وو هغه هم ورته په لاس باندې راغلي دي. سلا او مواد مخدر ورته په لاس باندې راغلي دي.
د ننګرهار له پولیسو سره په دې وروستیو کې ویل کېږي چې نړیوالو قوتونو لخوا کافي مرسته شوې ده. نظامي موټرې زریدار ورکړ شوي دي او اصلي ورکړ شوي دي.
تر اوسه پورې خو تاسو په ترمو چې دا ټول د وزارت داخله تفاهم او د موږ د قمانداني زونې شمشاد د 202 په تفاهم سره چې کوم مرستې موږ ته راټولې شوې دي چې په هغې جملې کې تقریبا تر اوسه پورې 4000 زره ټانکونه فلن په مختلفو ولسوالیو کې او په خپله د ښار دننه موجود دي. دغه مرستې د اطلاعاتي قوتونو له طرف نه موږ شوي دي او دا همدغسې دوام لري. د پولیسو په ټریننګ کې او په تعلیم او تربیه کې هم دوی ډېر زیات کومک کوي. دوی همکاري زموږ ډېره زیاته ده.
د ننګرهار ولایت د امنیه قومندان مل پاسوال علي شاه پکتیاوال ول ازادي راډیو سره په مرکه کې
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د مهاجرت له سازمان سره پرون د همکارۍ یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. چارواکي وایي دغه تفاهم لیک له مخې به د ملګرو ملتونو د مهاجرت سازمان یا IOM د ماشومانو د قاچاق په مخنیوي او کورنیو ته د قاچاق شویو ماشومانو په بیرته سپارلو کې له افغان دولت سره همکاري کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په تیرو لسو میاشتو کې په افغانستان کې د ماشومانو د قاچاق له شپېتو ډېرې پیښې ثبت شوې دي. په خوست کې سیمه ایزو چارواکو د مدني ټولنو غړو، قومي مشرانو او دینی عالمانو پرون په یو پراخه غونډه کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دوه تنه تکړه لوبغاړي نوروز منګل او نورعلي زادران د ډالیو په ورکولو ونازول. په غونډه کې چارواکو ژمنه وکړه چې د کرکټ لوبې د پیاوړي کولو لپاره به په خوست کې په نړیوالو ستانډردونو د کرکټ یو اصري لوبغالی جوړوي. او بخی په دې اړه له خوسته د ازادۍ راډیو خبریال امیر بهیر دا راپور راستولی چې د دې وړاندې کیږي. قدرمن اوریدونکو، په مکړی له خوسته د ازادۍ راډیو د خبریال امیر بهیر راپور ته.
خوست ولی عبدالجبار نعیمی د کرکټ د ملي لوبډلې دو تنو اتلانو ته ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به په خوست کې د کرکټ د لوبې د پیاوړتیا او د ځوانانو د سالمو بختیاو لپاره په عصري بڼه او نړیوال سټنډرډ د کرکټ د لوبغالي د جوړېدو عملي چارې پیل شي.
دوی د افغانستان ملي بیرغ په جهان کې رپولی. دوی په دغه زهبریا او ګشتاستو د افتخار کوو او نور هم د برخه کې بریا وترلاسه.
خوست ولی د خپل وینا په پای کې لومړی هغه ډلې چې د محلي ادارې لخوا برابر شوی وي د کرکټ اتلو لوبغاړو نوروز منګل او نورعلي زدران ته ډالۍ کړې. وروسته یې په لسګونه هغه راډیوګانې چې د ازادۍ راډیو د مشرتابه لخوا چمتو او خوست رستول شوي په خپل لاس د غونډې پر ګډونوالو باندې وویشلې. دا د ازادۍ راډیو ټولې خپرونې وستایلې او زمننې داسې وویل.
د ازادۍ د راډیو دفتر لخوا چې کوم موږ ته تحفې راکول شوې وې هغه مو جملستان ته ورکړلې او دا په زړه پورې تحفې وې، ځکه چې راډیوګانې وې کوم وخت چې اتلان قهرماني کوي او سیالۍ ګټي نو جملستان به دغه راډیوګان د لارې څخه ځانونه خبروي او زه د دوی نه مننه کوم.
خوست ولی عبدالجبار نعیمی لومړی د ازادۍ راډیو ډالۍ نوروز منګل او نورعلي زدران ته وړاندې کړې او وروسته یې په نوبت سره د غونډې پر برخوالو قومي مشرانو، دیني عالمانو او ژورنالستانو باندې وویشلې. د یادول وړ ده د غونډې په پای کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې اتلانو نوروز منګل او نورعلي زدران په خپلو لنډو څرګندونو کې د ورزشکارانو، د خوست والي او د ازادۍ راډیو د سیمه ییز دفتر له مسؤل څخه له دې امله چې دوی په قیمتي ډالیو، راډیوګانو، نقدي سوغاتونو او مډالونو سره ونازول مننه وکړه.
او سم پاموکړی د نړۍ خبرونو ته. زرګونه پاکستانیان د دې هیواد په جنوبي سیمه غړي خدای بخش کلی کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم بنظیر بوټو قبر ته راټول شول او د هغې د دریم تین په مناسبت یې ورته د دعا لاسونه پورته کړل. پرون د بنظیر بوټو د قتل درې کاله پوره شول. یو پولیس اشرف لاهوري وویل شاوخوا یو لک تنه له یکشنبې راهیسې د بنظیر بوټو هدیرې ته راغلي دي. د بنظیر میړه آصف علي زرداري هم د هغو کسانو په ډله کې و چې د یکشنبې په ورځ د دې خبر ته ورغلی و. میرمن بوټو د 2008 میلادي کال د دسمبر په 28مه په داسې حال کې چې د راولپنډۍ په ښار کې وینا کوله په ډزو او د بمی حمله په ترڅ کې ووژل شوه. په امریکا کې د سایت په نوم استخباراتي ډلې د دوشنبه په ماښام وویل چې په 2010 میلادي کال کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ IMU 250 غړي وژل شوی دي چې له نیمایي ډېرې په هوایي بریدونو کې په نښه شوي. په هغه رسمي اعلامیه کې چې د شومخ الاسلام په نوم د وبپانې لخوا د دسمبر په 23مه خبره شوې راغلی چې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ وسلوال د افغانستان، پاکستان او تاجکستان په جګړو کې ښکیل دي. د روسي خبري اژانس انټرفاکس د دوشنبه پر ورځ خبر ورکړ چې ازبکستان دولسته د جهادیانو په نوم د یوې بنسټبالې ډلې د غړیتوب په جرم په بند محکوم کړی دی. په راپور کې د نیول شویو کسانو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. یوازې د دې ډلې د یو مشر شهاب الدین شمیرزوف په اړه دومره ویل شوي چې هغه تر دې دمخه په 2001 کال کې د مذهبي افراطیت په تور نیول شوی و او په 2006 میلادي کال کې وبخل شو او بیا وروسته روسیه ته وتښتید او هلته له یوې غیر قانوني ډلې سره یو ځای شو. شهاب الدین بیا د روان میلادي کال په مارچ کې بیرته ازبکستان ته تللی او اوس د 12 نیول شویو کسانو په قطار کې دی. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون تر 2000 میلادي کال پورې د جمهور رئیس نورسلطان نظربایف په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره د هغه د یوې ډلې پلویانو وړاندیز تایید کړی. د ولسمشر نظربایف د پلویانو یوې ډلې د روانې میاشتې په پیل کې د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتنه وکړه چې په دې مسله د عمومي نظر پوښتنې په پلوي لاسلیکونه راغونډ کړي. د کمیسیون یوې ویاندې پرون رویټر خبري اژانس ته وویل چې د لږ تر لږه 200 کسانو لاسلیکونو راغونډولو وروسته به د نظربایف د عمومي نظر پوښتنې د ترسره کېدو یا نه کېدو پریکړه وکړي. د نظربایف د ولسمشرۍ اوسنۍ دوره په 2012 میلادي کال کې پای ته رسیږي. د عراق د تیلو وزیر عبدالکریم لیبی د دوشنبه پر ورځ وویل د دې هیواد د تیلو تولید په ورځ کې 2.6 میلیونه بیرلو ته رسېدلی. دا په څه باندې 60 کلونو کې تر ټولو ډیره اندازه ده. لیبی وویل د تیلو زیات تولید د عراق د پراختیا لپاره ډیر مهم دی، ځکه هم خلکو ته د کار امکان برابریږي او هم د دې هیواد عواید پورته کیږي. هغه همداشان په بیلابیلو برخو کې د پراختیا لپاره د هڅو ژمنه وکړه. لیبی په خپلو خبرو کې د سوریې ته د درې پایپ لاینونو په ګډون د ګاز او تیلو د نویو پایپ لاینونو د جوړېدو پر اړتیا هم ټینګار وکړ. لیبی وویل د تیلو د تصفیه د نوې دستګاه د جوړولو پلان هم لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل چې بیلاروس باید ټول هغه روسان چې د دسمبر په 19 په منسک ښار کې تر لنجمنو انتخاباتو وروسته د مظاهرو په ترڅ کې نیول شوي خوشي کړي. د بیلاروس د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وویل د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په هغو ټلیفوني خبرو کې چې په روسیه کې د بیلاروس له سفیر سره یې درلودې، له قید و شرط پرته د یولسو روسي اتباعو پر خوشي کېدو ټینګار کړی. دا کسان په منسک کې بندیان دي. او یو وروستی نړیوال خبر چې هغه هم له افغانستان سره ارتباط لري، د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف هغه قانون امضا کړی چې له مخې د اسپانیا پوځ کولای شي د دې هیواد له لارې افغانستان ته خپل پوځي تجهیزات ولیږدوي. دا قانون د دسمبر په 10 نیټه د روسیې د ولسی جرګې یا دوما لخوا او د دسمبر په 15 د فدرالي شورا لخوا تصویب شوی و. په دې اړه مخکینی توافق د روسیې او اسپانیا د حکومتونو ترمنځ د 2009 میلادي کال په مارچ میاشت کې لاسلیک شوی و. د دې توافق له مخې اسپانیا کولی شي خپل جنګي الوتکې، پوځي تجهیزات او همداراز د پوځ ملکي کارکوونکي د روسیې له لارې افغانستان ته واستوي. قدر من اوریدونکو دا خبرونه او دا د خبرونه پورسته یو پرخه کې پام وکړی. نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې برخه ته چې رضوان مراد چمتو کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل ورستۍ غنه کې په کابل کې د حملو او ځانوژونکو بریدونو د کموالي مسلې ته کتنه کړې او په یو مطلب کې لیکي څو میاشتې کېږي چې طالب وسلوالو په پایتخت کابل کې کوم لوی برید نه دی ترسره کړی. د ورځپاڼې په وینا د دې یو لوی علت دا دی چې امریکایي کمانډو ځواکونو د طالبانو د بم جوړونکو عناصرو او لوجستیکي غړیو پر ضد چې اکثره په حقاني شبکې پورې مربوط دي خپلې حملې او چاپې زیاتې کړې دي. خو امریکایي قمندانان وایي چې بیا هم حقاني شبکه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د یو سخسري دښمن په توګه پر ځای پاتې او داسې نښې نښانې څرګندوي چې دغه شبکې د متحدانو د پوځي ستراتیژۍ په نښه کولو لپاره خپل جنګي تکتیک بدل کړی دی. د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قماندان تورن جنرال جان کیمبل نیویارک ټایمز ته ویلي د حقاني شبکې غړي د نورو په مقایسه ښه روزل شوي وسلوال دي چې پراخ مالي ملاتړ لري. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د افغانستان په ختیځ کې د جګړې زیات تمرکز د حقاني د کورنۍ پر ضد دی. د جلال الدین حقاني زوی سراج الدین حقاني د پاکستان له خاورې څخه د دې شبکې د ورځنیو پوځي فعالیتونو مشري پر غاړه لري او په پراخه اندازه یې په خپلو لیکو کې د خلیج او منځنۍ آسیا د هیوادونو د اتباعو د استخدام او جذب لپاره هم هلې ځلې کړې دي. امریکایي او نور لویدیځ استخباراتي مقامات په دې باور دي چې د پاکستان د استخباراتو اداره یا ISI له حقاني شبکې څخه په دې خاطر ملاتړ کوي چې دغه شبکه د اسلام آباد د سیال هند پر ضد هم فعالیت لري. د نیویارک ټایمز رسپانې په وینا په دې وروستیو کې په کابل کې د لویو حملو د نه کېدو علتونه دا هم دي چې د حقانی شبکې او نورو وسلوالو پر ضد امریکایي خاصو ځواکونو شاوخوا 1340 اتیا کامیاب ځانګړي عملیات ترسره کړي چې له عمله یې تر 900 زیات وسلوال یا وژل شوي او یا هم نیول شوي دي. د امریکایي مقامات په وینا د دې عملیاتو په سلو کې 1/3 د حقانی شبکې پر ضد ترسره شوي دي. واشنگټن پوسټ ورسپانې بیا د کونړ په پیچ دره کې د امریکایي ځواکونو د شتون او عملیاتو په اړه یو مقاله خپره کړې ده او دغلته د متحده ایالاتو د سرتیرو د یو قومندان څرګندونې نقل کړې دي. ډګرمن جوزف راین واشنگټن پوسټ ته ویلي د پیچ دره هیڅ ډول ستراتیژیک اهمیت نه لري او د دوی سرتیري دغلته په یو پای ته نه رسیدونکي جګړه کې ښکېل پاتې دي.
دلویدیز مطبوعاتو ته کتنه وقدر من اوریدونکو و بجې او 1/3 دقیقې شوې د خبري مجله پایته ورسیده. جاوید نعیمی د زمونږ د بلی نیم ساعت خبرونه د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې دی. جاوید سلام.
تشکر. سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی. صبح همتون بخیر. 7:30 دقیقه به وقت کابل شد و اینک من و همکارانم شما را در مجله خبری حاضر خوش آمدید میگیم. امروز شنبه 7 ماه جدی سال 1389 هجری شمسی است که برابر می شود با 28 دسامبر سال 2010 میلادی. از شما دعوت میکنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنین. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. رئیس و شماره از اعضای شورای عالی صلح افغانستان هفته ای آینده سفر به پاکستان خواهند داشت. این دیدار از سوی مقامات حکومت افغانستان با اهمیت خوانده شده و آنها یک بار دیگر ابراز امیدواری کردند که پاکستان در تامین صلح و ثبات در هر دو کشور همسایه همکاری کند. حکومت افغانستان نیروهای ناتو را متهم کرده که در عملیات شب جمعه در کابل از توافقنامه امنیتی در این شهر تخطی کردند. سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفته است اقدام اخیر نیروهای بین المللی که به صورت آشکار صورت گرفت یک عمل غیر مسئولانه در برابر توافق امنیتی شهر کابل است. رئیس گمرک ولایت هرات میگوید با پخش گزارش ها در مورد اجازه عبور کاروان های مواد نفتی از ایران تا حالا فقط 4 تانکر وارد افغانستان شده است. اخیرا یک هیئت افغان که در رأس آن مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول رئیس جمهور افغانستان قرار داشت در جریان سفر به تهران گفت که مشکل عبور تانکرهای نفت افغانستان در ایران حل شده است. پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان بیش از 40 تن چرس را از ولایت پکتیا کشف و ضبط کرده است. سخنگوی وزارت داخله روز دوشنبه در کابل این اقدام را یک دستاورد بزرگ پلیس مبارزه با مواد مخدر در 2 سال اخیر خواند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که 5 زندانی افغان در نتیجه تلاش‌های حکومت افغانستان از زندان ترکمنستان رها شدند. وزارت امور خارجه با پخش خبرنامه‌ای گفته است این 5 تن در ماه نوامبر سال 2005 میلادی به صورت مسلحانه وارد ترکمنستان شده و از سوی نیروهای امنیتی آن کشور بازداشت شده بودند. گروه استخباراتی موسوم با سایت گفته است 52 تن از جنگجویان نهضت اسلامی ازبکستان در سال 2010 میلادی کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها نیمه از این افراد هدف حملات هوایی قرار گرفتند. هزاران پاکستانی دیروز در سومین سال روز مرگ بی‌نظیر بوتو صدر اعظم سابق آن کشور با آرامگاه او در گهری خدابخش در جنوب پاکستان رفتند. یک مقام پلیس گفته است که تقریبا 100,000 نفر از روز یکشنبه به این سو از آرامگاه وی دیدن کردند. و وزیر نفت عراق گفته است تولید نفت در این کشور در یک روز به 2.6 میلیون بیرل رسیده است. این بلندترین سطح تولید نفت در بخش در بیش از 20 سال اخیر در آن کشور به حساب می آید. همچنان در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت می کنم که ما را همراهی کنین. رئیس و شماره از اعضای شورای عالی صلح افغانستان هفته آینده سفر به پاکستان خواهند داشت. این دیدار از سوی مقامات حکومت افغانستان با اهمیت خوانده شده و آنها یک بار دیگر ابراز امیدواری کردند که پاکستان در تضمین صلح و ثبات در هر دو کشور همسایه همکاری کند. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان دیروز در این مورد به خبرنگاران در کابل معلومات داد که جزئیات آن را ستار فروغ پیشکش می‌کند.
وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان که بعد از چاشت روز دوشنبه با خبرنگاران در کابل صحبت میکرد گفت که هفته آینده رئیس و برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان به هدف دیدار با مقامات پاکستانی به آن کشور سفر می کنند.
شورای عالی صلح افغانستان در هفته آینده سفر خواهد داشتن به جمهوری اسلامی پاکستان تا در اونجا به ارتباط برنامه صلح با مقامات پاکستانی صحبت بکنن و ما امیدوار هستیم که مقامات سطح پایین تر هر دو مملکت با هم ببینن تا برنامه های را تطبیق بکنن و اقدامات عملی را تطبیق بکنن که واقعا نماینگر همکاری مشترک و همکاری صادقانه پاکستان در عرصه مبارزه با تروریسم در منطقه باشه.
شورای عالی صلح افغانستان که نزدیک به 70 عضو دارد اخیراً به هدف پیشبرد تلاش های صلح حکومت افغانستان ایجاد گردید. رئیس و برخی اعضای این شورا تاکنون به هدف دیدار با بزرگان و متنفذین قومی و جلب همکاری های آنان به شمار از ولایات سفرهای داشته و این اولین بار است که اعضای شورای عالی صلح میخواهند به بیرون از این کشور به پاکستان سفر کنند. آگاهان به این باورند که پاکستان نقش اساسی در آوردن صلح و ثبات در افغانستان داشته و این نقش نباید نادیده گرفته شود. اما حکومت افغانستان ابراز امیدواری میکند که پاکستان بر تعهدات خود صادقانه عمل کند تا دامنه ناامنی ها در این دو کشور که به نفع هر دو طرف نیست برچیده شود.
از سفر مقامات شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان شنیدید. قرار است این سفر هفته آینده صورت گیرد. اما آیا این اقدام برای همکاری پاکستان در تضمین صلح افغانستان مؤثر خواهد بود؟ موضوع را با یک تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان و پاکستان احمد سعیدی در میان می‌گذاریم. آقای سعیدی را در تماس مستقیم از کابل با خود داریم. سلام و تشکر از شما آقای سعیدی. نخواستی که سفر مقامات شورای عالی صلح به پاکستان آیا میتونه حمایت حکومتی کشور را به خاطر همکاری پاکستان در تامین صلح در افغانستان جلب کنه؟
سفری را که آقای کرزی به ترکیه داشتن ملاقاتی با آصف علی زرداری، از طرف مقامات پاکستان از آقای کرزی تقاضا شده بود که شما هیئت صلح به پاکستان بفرستید و آقای کرزی هم توافق کردن. البته این هیئت خیلی در سطح بالا نیست ولی تاثیرگذاری خوب داره روی دولت. یک علت اشخاص و افرادی فرستاده میشه به هیئت که به نحوی به پاکستان روابط حسنه و نزدیکی دارن و اونا را پاکستان در سیاست ها بهتر میشناسه و اونا پاکستانه و از سوی دیگر پاکستان میخواه با این هیئت معلوماتی را از کمیسیون شورای عالی صلح به دست آوره که این شورا کیها هستند، چی میخواهند و چی میکنند، اهداف کوتاه و دراز مدتشان چی است. بدون شک مقامات پاکستانی طوری که همیشه رحمان ملک در بعض صحبت ها در ترکیه و در جاهای دیگه همونطور تهمتوارانه صحبت میکنه به هیئت افغانی به شورای عالی شورای صلح عالی افغانی دساتیر و هدایت هم خواهد دادن که به این شیوه و این کار و این طریق شما عمل کنید، نتایجش مثبت است. حداقل اگر بتانه در سرنوشت صلح تاثیر 100% داشته باشه، بی تاثیر نیست، حداقل دیده بازدیدی میشه و مقامات پاکستانی هدف عمدهشان این است که از این پروسه و از این حرکت که کمیسیون چی میخواهد و بالاخره چی صلاحیت ها و چی امکاناتی را داره میخواهن خود آگاه بسازن.
بله آقای سعیدی، اعضای شورای عالی صلح باید با کدام استراتژی و برنامه وارد پاکستان شوند تا مقامات و کشور دلچسپی بیشتر برای همکاری با این شورا به خاطر تامین صلح در افغانستان داشته باشند؟
اونجا که من می‌بینم کمیسیون شورای عالی صلح استراتژی و برنامه تدوین شده ای که فیصله شده باشه ندارد، چرا مثلا صلح مطابق قانون اساسی پاکستان گاه و بیگاهی و همچنین در مسابقه قانون باید شورای ملی کشور در جریان باشه. به هر صورت مقامات پاکستانی ملاقاتی که با اینا میکنن از اینا یک نوع گزارش طلب میکنن که چی میخواین، چی امکانات داریم، با چی صلاحیت هستیم. اینا به اینا گزارش میتن، اونا هم میگن که ما در این پروسه چی میکنیم و شما چی کارهای را انجام میدین. این دید و بازدید در سطح خیلی عالی هم نخواهد بود. حتی من فکر نمی کنم که شخصا جناب استاد ربانی هم به این سفر باشه. البته این نظر شخصی من است. شاید اشخاص و افراد باشن، مثلا ممکن منم عبدالحکیم مجاهد یا ارسلان رحمانی یا یک طبق کسای دیگه که به پاکستان رنامت اثنه به دوستانه بیشتری دارن.
با تشکر فراوان از شما احمد سعیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی را از کابل در تماس مستقیم تلفنی با خود داشتیم که در مورد سفر اعضای شورای عالی صلح افغانستان با پاکستان به صورت مستقیم با ما صحبت میکردند. البته اعضای شورای عالی صلح افغانستان هفته آینده سفر به پاکستان خواهند داشت و مقامات افغان این سفر را با اهمیت خواندند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
حکومت افغانستان نیروهای ناتو را متهم کرده که در عملیات شب جمعه در کابل از توافقنامه امنیتی در این شهر تخطی کردند. برای نخستین بار پس از سال 2008 میلادی که مسئولیت‌های امنیتی کابل به نیروهای افغان سپرده شد، مقامات دولت افغانستان باید به هر گونه عملیات نظامی نیروهای بین المللی در پایتخت اجازه بدهند. در عملیات شب جمعه نیروهای بین المللی بالای یک شرکت امنیتی خصوصی در کابل حمله کردند که در نتیجه دو محافظ این شرکت کشته شدند. وزارت داخله افغانستان اکنون میگوید که نیروهای خارجی در این عملیات توافقنامه قبلی را زیر پا کرده و عملیاتشان را بدون اطلاع قبلی به نیروهای افغان انجام دادند. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان نیز دیروز در کابل گفت رئیس جمهور کرزی و مشاور امنیت ملی افغانستان به روز یک شنبه در همین مورد با جنرال دیوید پتروز، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان صحبت کردند، اما وی در مورد این دیدار جزئیات بیشتر نداد. آقای عمر دیروز به خبرنگاران گفت اقدام اخیر نیروهای بین المللی که به صورت آشکار صورت گرفت یک عمل غیر مسئولانه در برابر توافقنامه امنیتی شهر کابل است. به گفته سخنگوی رئیس جمهور کرزی این عملیات غیر ضروری بود. اما جنرال جوزف بلات سخنگوی نیروهای آیسف در کابل میگوید که هر عملیات آنها در افغانستان در هماهنگی با نیروهای امنیتی این کشور صورت گرفته است. او دیروز در کابل گفت
ISAF coordinated with Afghan security forces.
آیسف با نیروهای امنیتی افغان این موضوع را هماهنگ ساخته بود تا در مناطقی که به آن نیاز است مستقر شویم. بنابراین ما روش‌های معمول را دنبال کرده و عملیات در هماهنگی کامل صورت گرفته است. پیش از این نیروهای آیسف به روزهای جمعه گفته بودند عملیات شب جمعه پس از تهدیدهای موثق به سفارت آمریکا در کابل صورت گرفت، اما اکنون حکومت و وزارت امور داخلی افغانستان این مورد در همین مورد از خود عکس العمل جدی نشان دادند. عملیات نیروهای بین المللی در افغانستان که در نتیجه آن به غیر نظامیان هم بعضاً تلفات وارد شده، همواره مورد انتقاد حکومت افغانستان قرار داشته و به نحو فاصله ای را میان کابل و متحدین غربی افغانستان ایجاد کرده است. ساعت 7:42 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 مشنوین. تا دقایق بعد سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. رئیس گمرک ولایت هرات میگوید با پخش گزارشات در مورد اجازه عبور کاروانهای مواد نفتی از ایران تا حالا فقط 4 تانکر وارد افغانستان شدند. اخیرا یک هیئت افغان که در رأس آن مارشال محمد قسیم فهیم معاون رئیس جمهور کرزی قرار داشت در جریان سفر به تهران گفت که مشکل عبور تانکرهای نفت افغانستان در ایران حل شده است. گفته می شود که از مدت به این سو صدها تانکر نفت افغانستان در ایران متوقف شده و مقامات آن کشور تردیدهایی داشتند که این کاروانهای مواد نفتی را به نیروهای بین المللی در افغانستان انتقال می داد. قادر حبیب با جزئیات بیشتر در این مورد.
خلیق الله خلیق رئیس گمرک هرات به رادیو آزادی گفت ایران خلاف تعهدش 2000 تانکر افغانستان را اجازه عبور از سرحد نداده است. ایران 3 هفته قبل در بندر اسلام قلعه هرات و پل ابریشم نیمروز ورود تانکرهای نفت را به افغانستان متوقف ساخت. مقامات افغان گفتند ایران گمان می‌برد که گویا این تانکرهای نفت در اختیار قوای ناتو مستقر در افغانستان قرار می‌گیرد. اما رئیس گمرک هرات می‌گوید این تانکرها مربوط به تجار می‌شوند و ایران بر اساس توافق ترانزیت حق توقف آن را ندارد. انوارالحق هدی وزیر تجارت افغانستان که در ترکیب هیئت افغانستان به تهران رفته بود روز شنبه از آنجا به رادیو آزادی گفت موضوع تانکرهای نفت حل شده است.
مجلسی که از طرف صبحانهای معاون رئیس جمهور داشتیم، اونا موافقه کردن که باید به تانکرها اجازه داده شود که به خاک افغانستان داخل شوند و بعد در مجلسی که با امرای رئیس جمهور داشتیم اونا هم گیره تایید کردن.
توقف دادن این تانکرها موجب آن شده تا قیمت مواد سوخت در بازارهای کابل بلند برود. سیف الدین سیحون استاد اقتصاد در پانتون کابل است.
تقاضا به این مواد زیاد است و قیمت نفت فیلی تر 50 افغانی و گاز فی کیلو 80 افغانی در بازار کابل خرد فروش میشه که متاسفانه با درآمد ناچیز مردم ما و با به اصطلاح عاید کمی که مردم های افغانستان دارن قطعا همخوانی نداره.
آقای سیحون میگوید این امر بر بلند رفتن قیمت سایر خدمات و کالاها در بازارها نقش داشته است. مقامات ایرانی 3 روز پیش این تعهد را به مقامات افغان داده بودند که سرحد را برای تانکرهای نفت باز میکنند. اما با گفته رئیس گمرک هرات دیروز تنها 4 تانکر نفت وارد افغانستان شده است.
از اظهارات رئیس گمرک ولایت هرات شنیدید که گفته است با پخش گزارشات در مورد اجازه عبور کاروانهای مواد نفتی از ایران تا حالا فقط 4 تانکر وارد افغانستان شده است. اما گفته می شود که توافق برای عبور این تانکرها از سرحد ایران در جریان سفر معاون اول رئیس جمهور کرزی به ایران و هیئت امرائش با مقامات ایرانی صورت گرفته است. 7:45 دقیقه به وقت کابل شد و حالا هم توجه کنین به سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. رئیس و شمار از اعضای شورای عالی صلح افغانستان هفته آینده سفر به پاکستان خواهند داشت. این دیدار از سوی مقامات حکومت افغانستان با اهمیت خوانده شده و آنها یک بار دیگر ابراز امیدواری کردند که پاکستان در تامین صلح و ثبات در دو کشور همسایه همکاری کند. حکومت افغانستان نیروهای ناتو را متهم کرده که در عملیات شب جمعه در کابل از توافقنامه امنیتی در این شهر تخطی کردند. سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفته است اقدام اخیر نیروهای بین المللی که به صورت آشکار صورت گرفت یک عمل غیر مسئولانه در برابر توافقنامه امنیتی پایتخت افغانستان است. رئیس گمرک ولایت هرات میگوید با پخش گزارش ها در مورد اجازه عبور کاروان های مواد نفتی از ایران تا حالا فقط 4 تانکر وارد افغانستان شده است. اخیرا نکهت افغان که در رأس آن مارشال محمد قسیم فهیم معاون رئیس جمهور کرزی قرار داشت در جریان سفر به تهران گفت که مشکل عبور تانکرهای نفت افغانستان در ایران حل شده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید که 5 زندانی افغان در نتیجه تلاش‌های حکومت این کشور از زندان ترکمنستان رها شدند. وزارت امور خارجه با پخش خبرنامه‌ای گفته است این 5 تن در ماه نوامبر سال 2005 میلادی به صورت مسلحانه وارد ترکمنستان شده و از سوی نیروهای امنیتی آن کشور بازداشت شده بودند. گروه استخباراتی موسوم به سایت گفته است 52 تن از جنگجویان نهضت اسلامی ازبکستان در سال 2010 میلادی کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها نیم از این افراد هدف حملات هوایی قرار گرفتند. هزاران تن از ادبای پاکستان دیروز در سومین سال روز مرگ بینظیر بوتو صدر اعظم سابق آن کشور و آرامگاه وی در گهری خدابخش در جنوب پاکستان رفتند. یک مقام پلیس گفته است که تقریبا 100 هزار نفر از روز یکشنبه به این سو از آرامگاه بوتو دیدن کردند. و وزیر نفت عراق گفته است تولید نفت در این کشور در یک روز به 2.6 میلیون بیرل رسیده است. این بلندترین سطح تولید نفت در بیش از 20 سال اخیر در آن کشور به حساب می آید. یادآور می شم که در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت می کنم که با ما باشین. پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان بیش از 40 تن چرس را از ولایت پکتیا کشف و ضبط کرده است. ازمره بشری سخنگوی وزارت داخله به روز دوشنبه در کابل این اقدام را یک دستاورد بزرگ پلیس مبارزه با مواد مخدر در 2 سال اخیر خواند. جزئیات بیشتر را فوزیه احسان از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت داخلی افغانستان میگوید پلیس مبارزه با مواد مخدر تا یک عملیات که بر روز یکشنبه در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا انجام شده قادر به کشف و ضبط یک محموله بزرگ چرس شده است. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله بر روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که چرس به دست آمده 41,000 کیلوگرم بوده که ارزش مجموعی آن بیشتر از 250 میلیون دلار آمریکایی می شود. او به ادامه افزود:
چنانچه در نخست یادآور شدم بیشتر از 250 میلیون دلار می شود که خود می تواند ضربه بسیار سنگین اقتصادی به قاچاق برای مواد مخدر محسوب شود و همچنان به مجرمینی که از طریق پول مواد مخدر تمویل میشن یک ضربه سنگین محسوب میشن.
سخنگوی وزارت داخله میگوید طی 2 سال اخیر این بزرگترین دستاورد پلیس مبارزه با مواد مخدر بوده و رهبری عملیاتی را که در این زمینه صورت گرفته نیز نیروهای افغان به تنهایی به دوش داشتند. بشری همچنان گفت که در ارتباط به این قضیه یک تن بازداشت شده که میتواند در شناسایی قاچاقبران اصلی این محموله بزرگ کمک کند. در این حال قوه عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغان افغانستان اعلام کرده است که صدها دوسیه قاچاقبران مواد مخدر را روی دست دارد و به تازگی 17 تن از قاچاقبران مواد مخدر به حبس‌های طولانی مدت تا 20 سال محکوم گردیدند.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:49 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا چند خبر کوتاه در مورد افغانستان. وزارت خارجه افغانستان میگوید که 5 زندانی افغان در نتیجه تلاش‌های حکومت این کشور از زندان ترکمنستان رها شدند. وزارت امور خارجه با پخش خبرنامه گفته است این 5 تن در ماه نوامبر سال 2005 میلادی به صورت مسلحانه وارد ترکمنستان شده و از سوی نیروهای امنیتی آن کشور بازداشت شده بودند. در خبرنامه گفته شده که این افراد هر یک به 9 سال زندان محکوم شده بودند و متبقی حبس آنها مورد عفو قرار گرفته است. دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه قانون را امضا کرده است که بر اساس آن اردوی اسپانیا می تواند تا تدارکات نظامی و ملکی خود را از طریق این کشور به افغانستان انتقال دهد. این قانون به تاریخ 10 دسامبر از سوی مجلس نمایندگان روسیه یعنی دوما و به تاریخ 15 دسامبر توسط شورای فدرالی آن کشور تصویب شده بود. توافق قبلی میان حکومت‌های روسیه و اسپانیا در همین مورد در ماه مارس سال 2009 میلادی امضا شده بود. بر اساس این توافقنامه اسپانیا می تواند تا تیاره‌های جنگی، لوازم نظامی و دارایی‌ها و همچنان مامورین و کارمندان ملکی اردو این کشور را از طریق روسیه به افغانستان انتقال دهد. گزارش‌ها را از افغانستان حالا ادامه می‌دهیم. سال 2010 میلادی با تمامی تحولاتش برای افغانستان و جهان رو به اختتام است. افغانستان در این سال شاهد تحولات گوناگون سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی بوده است. شاید ساده باشد تا خلاصه ای از رویدادهای سال 2010 را در عراق و پاکستان داشته باشیم، اما در ارتباط به افغانستان دشوار به نظر می‌رسد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با همین مقدمه گزارش را نشر کرده که فشرده آن را قادر حبیب پیشکش می‌کند.
امسال که به پایان آن رسیدیم، دو انکشاف بزرگ در عراق رخ داده است: کاهش عمده قوای حربی ایالات متحده آمریکا و انتخابات ماه مارس که تأخیر 9 ماه را در تشکیل حکومت جدید این کشور به همراه داشت. با وجود سراسیمگی سیاسی، خشونت‌ها در این کشور گسترش نیافت و اقتصاد آن همچنان به کندی به رشد ادامه داد. نیویورک تایمز می نویسد پاکستان یک سال دشوارتر داشت. سیل تابستان احتمالاً تعدادی از مردم این کشور را به جا ساخت که در هیچ فاجعه طبیعی گذشته سابقه نداشت. خبر خوب این است که جنگ حکومت علیه طالبان پاکستانی تا حد پیشرفت داشت. حتی اگر در سطح خشونت‌ها کاهش به عمل نیامد، حداقل بر مناطقی که مواضع مستحکم شورشیان دانسته می‌شد کنترل حکومت گسترش یافت. بنوشته نیویورک تایمز با وجود آن که حملات طیاره‌های بدون پیلوت آمریکا در مناطق قبایلی افزایش یافته است، متأسفانه در سال 2010 در سطح همکاری‌های پاکستان با ایالات متحده علیه گروه‌های تندرو در افغانستان پیشرفت ملموس به میان نیامد و حتی این همکاری ها تا اندازه کاهش یافته است. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد افغانستان شاهد تکمیل شدن افزایش قوای آمریکایی و ناتو بود که عمدترین نقطه استراتژی باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در ماه دسامبر 2009 را تشکیل می داد. رقم قوای امنیتی افغان و کیفیت این قوا رو به رشد است و ناتو نیز برنامه اش را روشن ساخته که تا سال 2014 با آنها به شراکت ادامه می دهد. به نوشته روزنامه زمانی که ادعاهای بی‌شمار تقلب در انتخابات ولسی جرگه صورت گرفت، این افغان‌ها بودند که افغان‌های خود را اصابده قرار دادند. که این روند نشاندهنده برخی از جنبه‌های شکننده سیستم دموکراسی فعال در این کشور است. روزنامه می نویسد کابل و همایان که تحت کنترل قوای اردو و پلیس افغانستان قرار دارد از امنیت نسبی برخوردار است، اما گرایش خشونت‌ها این را نشان داده که شورشیان می توانند به حملاتشان ادامه دهند. با وجود افزایش کمک‌های ایالات متحده آمریکا برای پاکستان، مخفیگاه‌های تندروان در آن کشور به حیث عمده‌ترین مشکل باقی مانده است. نیویورک تایمز می نویسد فساد به حیث بیماری همگیر در حکومت کابل پا بر جاست و در مجموع مسیر اصلی جنگ در افغانستان روشن نیست.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
بله و حالا در منطقه و جهان گروه استخباراتی موسوم به سایت گفته است 52 تن از جنگجویان نهضت اسلامی ازبکستان در سال 2010 میلادی کشته شدند. بر اساس گزارش ها نیمه از این افراد هدف حملات هوایی قرار گرفتند. این گروه که صفحات اینترنتی گروه های تندروان مسلح را نظارت می کند گفته که صفحه اینترنتی موسوم به شمس الاسلام در 24 دسامبر نوشته است جنگجویان نهضت اسلامی ازبکستان در افغانستان، پاکستان و تاجیکستان می جنگند. خبرگزاری اینترفاکس روسیه دیروز گزارش داد که 12 تن در ازبکستان به اتهام عضویت در گروه تندروان موسوم به جهادی ها به حبس محکوم شدند. در گزارش گفته شده یکی از رهبران این گروه به شهاب الدین شاه مرزایف در سال 2001 میلادی به خاطر تندروی مذهبی دستگیر شده بود، اما بعداً در سال 2006 مورد عفو قرار گرفت. سپس وی به روسیه فرار کرد و شامل گروه غیر قانونی شد که نوارهای صوتی و تصویری تندروان را توزیع می‌کرد. شاه مرزایف در سال 2010 میلادی به ازبکستان بازگشت و با 11 تن دیگر به حبس محکوم شد. هزاران پاکستانی دیروز در سومین سال روز مرگ بی‌نظیر بوتو صدر اعظم سابق آن کشور به آرامگاه او در گهری خدابخش در جنوب پاکستان رفتند. اشرف لغاری یک مقام پلیس گفته است که تقریبا 100 هزار نفر از روز یکشنبه به این سو از آرامگاه بوتو دیدن کردند. رئیس جمهور آصف علی زرداری شوهر بی‌نظیر بوتو از جمله کسانی بود که روز یکشنبه به آنجا رفت. بوتو اولین زن بود که در یک کشور مسلمان به حیث صدر اعظم انتخاب شد. وی در 27 دسامبر سال 2007 میلادی در حمله مسلحانه و بمی در شهر راولپندی در جریان کمپاین انتخاباتی اش کشته شد. عبدالکریم اللیبی وزیر نفت عراق میگوید تولید نفت در این کشور در یک روز به 2.6 میلیون بیرل رسیده است. در این این بلندترین سطح تولید نفت در بیش از 20 سال اخیر در این کشور به حساب میاد. علیبی گفته سکتور روبه انکشاف عراق در زمینه فراهم ساختن فرصتهای کاری و بالا رفتن عواید در این کشور مهم است. وی تعهد کرده که تلاشا برای تقویت به انکشاف منابع جدید را تجدید میکند. علیبی از نیاز به احداث لوله های جدید گاز و نفت به شمول 3 لوله برای روسیه سخن گفت و برای سوریه سخن گفت و افزود که برنامه های برای تصفیه خانه های بزرگ نفت روی دست است. قاضی یک محکمه روسیه دیروز در مسکو اعلان کرد که میخایل خودروفسکی رئیس سابق شرکت نفتی یوکاس و شریک تجارتیش پلاتون لبیدوف در دومین دور محکمه به ارتکاب اختلاس و مشروع ساختن پول غیرقانونی مجرم شناخته شدند. هر دو نفر از سال 2003 میلادی به خاطر تقلب و جهلکاری در پرداخت مالیه زندانی‌اند. در دور دوم محکمه خودروفسکی و لبیدف به اختلاس 218 میلیون تن نفت مجرم شناخته شدند. این اقدام توجه گسترده بین المللی را به خود جلب کرده است. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در یک خبرنامه از حکم علیه این دو تن انتقاد کرده. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این اعلامیه خانم کلینتون را بر رسانه ها به خوانش گرفت. این و قضایای مشابه به آن به اعتبار روسیه در زمینه برآورده ساختن تعهدات بین المللیش در بخش حقوق بشر و بهبود فضای سرمایه گذاری در آن کشور یک تأثیر منفی به جا میگذارد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا هم بشنویم از سلطان محمد سرور که برخی از مطبوعات غربی را درباره افغانستان مرور کرده.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیری خود مقاله را درباره کاهش عملیات و حملات انتحاری مخالفین مسلح در این اواخر در کابل نشر کرده است. روزنامه می نویسد طالبان مسلح از چندین ماه به این سو کدام نوع عملیات عمده ای را در کابل انجام ندادند. نیویورک تایمز می نویسد که یکی از علتهای کاهش چنین حملات این است که نیروهای خاص آمریکایی در این اواخر عملیات و یورش‌های ناگهانی خود علیه عناصر مسئول ساختن و تدارک بمب‌ها در شبکه حقانی را افزایش دادند. اما قماندان نیروهای آمریکایی بر روزنامه گفته است که علی‌رغم این عملیات شبکه حقانی باز هم یک تهدید جدی به نیروهای خارجی در افغانستان تلقی می شود و علائم به نظر می رسد که این شبکه تاکتیک های خود علیه ختمش جنگی نیروهای ائتلافی در افغانستان را تغییر داده است. تورن جنرال جان کمپل قماندان نیروهای آمریکایی در شرق افغانستان به روزنامه گفته است که افراد شبکه حقانی نسبت به گروه های دیگر مخالفین جنگجویان ورزیده تری هستند و از منابع مالی بیشتر برخوردار هستند. نیویورک تایمز در ادامه می نویسد جنگ در شرق افغانستان تا حد زیاد علیه خانواده حقانی جریان دارد. سراج الدین حقانی پسر مولوی جلال الدین حقانی با استفاده از پناهگاه های خود در مناطق قبایل عملیات روزانه مخالفین را رهبری می کند و افراد زیادی از کشورهای خلیج را به صفوف خود جلب کرده است. مسئولان استخباراتی امریکا و دیگر کشورهای غربی به این باورند که استخبارات آیسای پاکستان از شبکه حقانی حمایت میکند، چون این شبکه علیه هند که دشمن دیرینه پاکستان تلقی میشود نیز فعالیت میکند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که علت کاهش اخیر عملیات مخالفین در کابل این نیز شده می تواند که نیروهای خاص آمریکایی علیه شبکه حقانی و گروههای مسلح دیگر تقریبا 1800 عملیه رزمی موفق را انجام دادند که در نتیجه بیش از 900 تن از مخالفین مسلح یا کشته و یا دستگیر شدند. مقامات آمریکایی میگویند بیش از 30% این عملیات علیه شبکه حقانی انجام شده است. اما روزنامه واشنگتن پست درباره موجودیت و عملیات نیروهای آمریکایی در دره پیچ کنر اظهارات قماندان عساکر آمریکایی در این دره را نشر کرده است. دگرمن جوزف راین به روزنامه گفته است که دره پیچ کدام نوع اهمیت سوق الجیشی ندارد و عساکر آمریکا درگیر یک جنگ دوامدار و پایان ناپذیر در این منطقه هستند. دگرمن راین در اظهارات خود به روزنامه واشنگتن پست می افزاید: ما به خاطر در دره پیچ هستیم که مخالفین مسلح در این منطقه فعالیت دارند و مخالفین به خاطر می جنگند که عساکر ما در این منطقه عملیات می کنند. او می گوید بهتر این است که عساکر آمریکایی دره پیچ را ترک کرده به عساکر افغان بسپارند. عساکر آمریکایی 4 سال قبل برای نخستین بار عملیات خود را در دره پیچ آغاز کردند تا مخالفین را از منطقه خارج ساخته، زمینه را برای بازسازی مکاتب و سرکها مهیا